السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیدا خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده د خبرونې په راپورونه کوي چې چارواکي وایي داعش ډلې له غزنی وطن تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژل دي د خبرونې په پیل کې خبری سرویس لرو ناجیه ساپی مختوړي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د غازی آباد په ولسوالۍ کې په یو سراچه موټر ډزې کړي چې پکې درې تنه وژل شوي او ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارز افیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور درېو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی د خبرونو تفصیل د امریکا د استازو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي ایلینا روس لیتن چې د دې هیئت مشري کوي دا خبره پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د کتنې پر مهال وکړه د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په کتنه کې ویل تروریزم ښه او بد نه لري نو د دې ناوړې پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه ادامه ومومي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي ارګ پر خپل دې دریز ټینګار کړی چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وی او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل دي تمه ده چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف د راتلونکي یکشنبې په ورځ متحده ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي واکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبري وکړي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د غازی آباد پولیس والي کې په یو سراچه موټر ډزې کړي چې پکې د موټر چلوونکي په ګډون درې تنه وژل شوي د ولایت امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې د موټر تیر ماخام د اسد آباد څخه نړۍ ولسوالۍ ته روان و چې وسلوالو مخالفانو پرې ډزې وکړي بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 شپېته افغانۍ او یا پوله یو اروپایي یورو یو وی افغانۍ درش پوله یو انګلیسي پاوند او نو وی افغانۍ اتیا پوله یو سعودي ریال ول لس افغانۍ درش پوله او زر پاکستانی کلداري شپږ سو سوال لس افغانۍ ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارز د فیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور درېو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول دغه ایرانیان عربستان ته د زیاتې اندازې چارسو په قاچاق محکوم شوي وو لبلوري ولسمشر حسن روحاني په ایران کې د بنسټ پالو پر پلوی رسنیو انتقاد کړي خغلی روحاني پرون د رسنیو په یو نندرتون کې ویل په داسې حال کې چې ځنی رسنۍ د حکومت لخوا په پرلپسي ډول په نخښه کېږي ځنی نورې امنیتي ادارو سره نژادي اړیکې لري په بخښنې نژدي اړیکې لري روحاني زیاته کړه د ځنیو توندو سرلیکونو په لستلو سره له مخکې اټکل کېدی چې سبا به څوک نیول کېږي ښاغلي روحاني له پرونیو څرګندونو مخکې تېره چهارشنبې د کابینې غونډې ته د وینا په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي هغو ته جرمي دوسیې جوړې نه شي او تور پرې ونه لګول شي چې ګنې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري ټاکل کېږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو متمرکزې وي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دولس اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې ووژل شوي دي فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس تیره ورځ خبرې لنه ته ویل د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو مشران به د دې سرمشریزې په پرانیستون کې غونډه کې چې د نومبر په 13 نیټه جوړیږي برخه واخلي. د میانمار یا برما سیاسي مشر اونګ سان سوچی په دغه هیواد کې د پرونیو انتخاباتو د اعلان په درشل کې د خپل بری په اړه ډاډ څرګند کړی. دا په دغه هیواد کې په 13-15 کلونو کې لومړی آزاد او سراسري انتخابات ګڼل کیږي. تمه کیږي چې د هغې ګوند د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیک د پرونیو پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې برائت ترلاسه کړي. او د امریکا د پوز یو بی پیلوټ الوتکه د کویټ په یو لری پرته سیمه کې نسکوره شوې ده. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړ شوی. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. دایش ډلې له غزنی وطنه تښتول سیوی کسان په زابل ولایت کې وژلي. د کونړ سرحدي ځواکونه وایي د پخوا په نسبت پر کونړ د راکټونو ویشتل کېدو پیښه کمې سوي.
هغه ټوپونه لګولي د غرو په سرو باندې زمونږ د پوسټې ویشتلې یا مثلا زمونږ خارې ویشته راکې ټوپونه هر څه جدي هغه شاته کړي دي او نشته دی.
په هند کې یو افغان محصل د لزر محصلانو په منځ کې جایزه ګټلې. د ښځو یو بنسټ په غور کې د رخشانې په نامه د یوې څنګ سرسوي نجلۍ د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه وکړه. د خوست هغه مسافر چې په سعودي عربستان کې کارونه کوي وایي په تګ راتګ کې ستونزې لري.
اوس هم په کابل کې هم نه پرېږدي دي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د مو موټر او د مو کاروبارونه هغلته پاتې دي.
د اونیس پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلولو وطن چې تیر میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې و په زابل ولایت کې وژلې دي. د زابل د امنیه قومندانۍ مرستیال ویلي د دغو کسانو مړي د زابل د شاجو ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا وطن وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قومندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهی له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اوو قربانیانو مړي موندلې چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهی وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بیرحمۍ سره وژل شوی دی. دای هم درزوی چې په دې اړه تحقیقات پیل شوی دی. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبريال ته خودل شوی خی چې د دې کسانو مړی پرې شوی دی. د داعش وسلوالو په دې ورسېو کې د هواد زینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپل لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدارس د هواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو 55 وسلوال وژل شوي او 53 نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې 20 کسان د منصور دادالله او 9 د ملا منصور دي. د زابل د والی ویان دوی د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د مولا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. خو د دادالله یو ملګری عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګری منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
ومردل چې د اسلامي دولت ډلې د ایش وسلوولو وطن چې تیر میاشتې په غزنی ولایت کې تشتولې و په زابل ولایت کې وژلې دي. په کونړ کې سرحدي ځواکونه شکایت لري چې پر وخت اکمالات نه کیږي یا هم ضروري وسایل نه ورسول کیږي. دغه قواوې وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د امن د ساتلو مسؤلیت لري او شپه ورځ د هیواد سرحدي سیمې ساتي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک له قومندان سمونوال غلام مصطفی سخزي سره مرکه کړې. لومړی ترې پوښتلې چې د سرحدي قواوو د عمده شکایتونو په ځواب کې دوی څه کړي.
یو رقم پوستې موږ په انوی یا ټانګونو یا رنجرو کې اکمالو وو. بل رقم پوستې دي چې هغه په هلیکوپټرو کې اکمالو. هغه پوستې چې د هلیکوپټر باندې اکمالیږي نو هغه د تیارو د کله ناکله د مصروفیت په وجه مخکې وروسته شي. نو دغه شکایت شته دی، نور کوم خاص شکایت نشته دی.
ستاسو سرتیری په سرحدي سیمو کې پراته دي، هغه صفري نقطو باندې تقریبا چې د ډیورند کرښه ده هلته پراته دي. څه حالات امنیتي وضع هلته څنګه ده؟
تقریبا میاشتې یوې نیمې نه وړاندې وضعیت یو رقم و، اوس د میاشت یوې نیمې نه را په دېخوا وضعیت ډېر ډاډمن شوی دی. مشکلات چې پاس ټوپونه و، هوانونه و، غټ ټوپونه لګولي د غرو په سرو باندې، زموږ دا پوستې ایستلې یا مثلا زموږ خار ایشته یا زموږ ولسوالۍ ایستلې. نو انشاءالله هغه پوستې هغه داشکې او ټوپونه هر څه چې دي هغوی شاته کړي دي نشته دی. اوس
شاته شوي دي که شاته کړي دي؟
نو کېدای شي شاته کړي دي، شاته شوي دي. دولتی تعجیزات بیشتل کېدل. نو خدای په فضل خدای رحم دی او دا خدای نصرت دی چې دا میاشتې ونیمه کې چې حالات د ټول ولایت ماشاءالله
کبین شیرا والو غاخی پاس را والو یا نو پاس را والو اکثر تلارې بند دي، تګ را تګ د موټرو نه کیږي. د دې لارې د خلاصول د پاره تاسو یا نور افغان ځواکونه په ګډه هم هنګي باندې څه پلان لري کنه لري؟
پلان شته، خو مضبوط پلان شته. والی صاحب سره خبره کړې ده، د والی صاحب نظارت لاندې ټول امنیتي ارګانونو په ډیر ښه هم هنګي اتفاق سره ان شاء الله لرو پروګرام د ټولو بندو لارو چې زموږ لارې بند دي هغه په هر قیمت چې موږ خلاصو.
په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک قومندان سمنوال غلام مصطفی سغزی و چې د سرحدي ځواکونو د ستونزو او شکایتونو په ځواب کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم صافي اوازي اوریدل سي چې د ویب سټ ادرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس به اسد الله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د طالبانو دوه ډلې کېدو او هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر د سفر ګټو او اغیزو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د طالبانو خپل منځي اختلافات څه نتیجې درلودلی شي. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل د دوی د کمزورۍ په معنا ده او په هر ډله چې فشار راشي د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. سر مقاله لیکونکي د نظر د یو شمېر خاوندانو په حواله لیکلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل ممکن حکومت ته دا ستونزه پیدا کړي چې له کومې ډلې سره د سولې خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د طالبانو په دوه ډلې کېدو سره د جګړې اصلي ریښه پیدا کړي او د ولس اندېښنې ختمې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې داعش ډله نشي کولی د افغانانو ورورولي او یووالی له منځه یوسي. په سرمقاله کې راغلي چې د داعش ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د وینو په تویولو سره د قومونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، خو د لیکوال په خبره هیڅکله به دې شوم هدف ته ونه رسیږي. لیکوال په زابل کې د داعش لخوا د وو تختول شوی مسافر د وژل کېدو موضوع ته اشاره کړې چې وو وړ وژل شوی کسان هزاراتو کم دي او درې مېرمنې هم پکې دي. عدالت او توصیه ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړی کړي او پوښتنه یې کړې چې هند ته به د حنیف اتمر سفر د هند او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کنګل اوبه کړي. په سر مقاله کې د هندي رسنیو راپورونو ته اشاره شوې او لیکل شوی چې هند به افغانستان ته څلور MA-25 الوتکې ورکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د صادقانه همکارۍ نه موجودیت د دې لامل شو چې افغانستان د پاکستان له تاریخي رقیب هند سره اړیکې جوړې کړي. جامعه باز ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې یو بدلون محسوسېږي او هغه دا دی چې غواړي له هند روسیه او ایران سره اړیکې خې کړي. په سر مقاله کې راغلی چې افغان حکومت د بهرنیو اړیکو په برخه کې ثابت ستراتیژي نه لري او نشي کولای چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په اړیکو کې توازن وساتي.
په هند کې یو افغان محصل د لس زرو محصلانو په منځ کې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې دویم مقام خپل کړ. بسم الله عارف ته د دې بریا له کبله نقدي جایزه او د سرو زرو میډال ورکول شوی دی. په هندوستان کې دغه سیالي د سافټویرونو د یوې امریکایي کمپنۍ آوټو ډیسک لخوا تنظیم شوې وه. د سږ کال په سیالۍ کې 2500 پوهنتونونو ګډون کړی و چې تر لسو زرو زیات محصلان ورته ټاکل شوي وه. د دغه افغان محصل بسم الله عارف سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې د څنګه په دغو سیالیو کې ګډون وکړ.
دغه مسابقه د اټوډیس کمپنی امریکایي کمپنی د سافټویر کمپنی ده. دغه له جوړ شوی وو. دوی هر کال د ډیزاینینګ مسابقه لري په هر منطقه کې. دوی په آسیا کې، په اروپا کې، هم په امریکا کې داسې منطقه چمنه لري. نو په آسیا کې د سارک هیوادونو په منځ کې بیا خپل هندوستان هم ځانته د سیالیو سلسله لري. نو په دغه سیالي څو میاشتې مخکې را شروع شوی وو. لومړی داسې وو چې په هر ایالت کښې سیالي ترسره شي او د هر ایالت څخه درې غوره چمونه را وباسي، لومړی، دوم او درېیم، او بیا به داسې وي چې د ټولو ایالتونو تر مابینځ یو ځای سیالي ترسره کېږي. کله چې دا سیالي ترسره شو نو بیا به صرف یو اول او دوه مقام اعلانېږي. ما په لومړي سر کښې هم په اتر پردېش ایالت کښې لومړی مقام خپل کړي، او بیا چې د ټولو ټیمونو تر مابینځ دغه کښې مې هم دوه مقام ترلاسه کړي، چې بیا ما ته د سرو زرو میډال راکول شو او هم نقدي جایزه راکول شوې.
تاسو د افغان په حیث یا د افغان محصل په حیث په دغو سیالیو کې ګډون کړی وو؟
بله، خو داسې وو چې موږ باید د هندوستان په پوهنتون کښې محصل یو، په دې کښې صرف محصلینو ګډون کولای شو که هغه د لیسانس په دوره کښې وي او یا د ماسټري په دوره کښې وي یا د پی ایچ ډي په دوره کښې وي.
بلې، که څه هم په ځینو رسنیو کې ویل شوي چې تاسو دغه جایزه د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې ګټلې ده، خو په ډیزاینینګ کې هم څو بخشونه شته یا څو برخې شته. تاسو مشخصا په کومه برخه کې دغه جایزه ګټلې ده؟
ما مشخصا د مهندسۍ ده، چې په دې مهندسۍ کښې موږ کتابتون ډیزاینوه. ما خپل کتابتون ډیزاین کښې تقریبا د 200 کسانو دپاره چې د دوی د غوښتنې مطابق وه دغه ما ډیزاین کړله.
تاسو چې په هند کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی وو، څومره نورو ځوانانو په دې سیالۍ کې ګډون درلود؟ شمېر یې تاسو ته معلومېږي؟
بلې، د اټوډیس د کمپنۍ د احصایې له مخې 2500 پوهنتونونو شش کال ګډون کړی وو. 10000 څخه زیات محصلینو ورته خپلې پروژې تسلیم کړي دي، چې د هغوی څخه دغه سرک ټیمونه راټول شول.
د دغسې جایزو ګټل، تاسو څه فکر کوئ چې د افغان ځوانانو یا هم د ځوانو استعدادونو په روزنه او هڅونه کې څومره رول لري؟
د ځوانانو سره ډېر زیات د دوی په پوهه کښې، د دوی په وړتیا کښې ډېر تغیر راولي. که چېرې زموږ ځوانان چې دوی په هر ولایت کښې وي، دوی په هر ملک کښې وي، په هر ځای کښې چې وي، دوی باید په داسې دغه مراسمو کښې ګډون وکړي چې هغه د دوی لیاقت او وړتیا خلکو ته ښکاره شي. خلکو ته باید موږ وښیو چې موږ افغانان هم که وغواړو چې هڅه وکړو، موږ هم تر تاسو کم نه یو. زموږ افغانانو دپاره او زموږ دپاره ډېر
او په خپل افغان حکومت په دې برخه کې څه کولای شي؟ ځکه چې په افغانستان کې دننه هم ګڼ پوهنتونونه شته، خصوصي پوهنتونونه شته. پیشنهاد مو افغان حکومت ته په دې برخه کې څه دی د دغو ځوانانو د هڅونې دپاره؟
زما غوښتنه خپل د افغان حکومت څخه دا ده چې دوی باید کومه پروسه چې دوی راباسي هغه باید ډېره شفافه وي، ډېره باکیفیته وي. که څه هم محصلین هندوستان ته نورو ملکونو تللي دي، هغه په واسطو باندې تللي دي، هلته ناکامه شي. هله دوی دغه نشي، ځکه هغه روشان فکره او ذهن او وړ استعداد کسان چې دي، هغه لا تر اوسه هم په کورونو باندې ناست دي، هغوی ته چانس نه رسېږي. نو هغه کسانو ته باید زمینه برابره شي. دا پروسه باید ډېره شفافه وي. زموږ هغه ذهنتونه چې په هغه هغوی څخه کار نه دی اخیستل شوی، هغوی چانس ورکول شي، او دغسې مراسم باید په هر پوهنتون کښې ترسره شي، د کمپنۍ د خوا څخه باید ترسره شي، چې داسې ځوانان د ټولو ولایتونو په سطح باندې، بیا د ټولو ملک په سطح باندې داسې سیالي ترسره شي، دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې کار وکړي.
بسم الله عارف و په هند کې هغه افغان محصل چې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې د 10000 محصلانو په منځ کې دویم مقام ګټلی دی.
ګل احمد ستانیزی له لوګره لیکلي، افغان ولسمشر هسې د پاکستان په تشو خبرو باید باور ونه کړي. پاکستان د افغانستان او نړۍ په وړاندې دوه مخه سیاست لري. هیڅ کله به وسلوال طالبان سولې ته حاضر نه کړي. او د دوی لیکلي چې په کار د کوم بل هیواد نه د سولې په مسله کې د همکارۍ او مرستې غوښتنه وشي. عزت الله له غزنی لیکلي په ځینې ولسوالیو کې د اورلګیدنې وسایل نشته. کله چې د اورلګیدنې پیښې کیږي ټول خلک حیران وي چې څه وکړي. رحماني له زابل لیکي په زابل کې د وسلوالو خپلمنځي جنګونه روان دي چې ولسی خلک یې هم اندېښمن کړي دي. حمزه له کندهاره: د کندهار لپاره دا مهال اساسي ستونزه د برېښنا نشتوالی دی چې محصلین په شپو شپو برېښنا نه لري. هیله ده د دې ستونزې حل ته پام وشي. د حمیدالله وطنوال په نامه اورېدونکي له ارزګانه لیکلي چې ولسمشر دې ولایتونو ته خپلو سفرونو ته ادامه ورکړي او ارزګان دې هم له پامه نه غورځوي. د لیکلي چې په دې ولایت کې خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د افغانستان د کانګرس د ګوند شیزنه غړي وایي د غور په ولایت کې دي د رخشنۍ په نامه د یوې څنګ سره سوې نجلۍ قضیه وڅېړل سي او له عاملانو سره دې قانوني چلند وسي. په عین وخت کې د ښځو یوه بل بنسټ مسؤلین وایي په کار ده چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کانګرس شورا ګوند د رخشنۍ د سنګسارولو پیښه اندېښناکه ګڼي او تاکید کوي چې قضیه دې وڅېړل شي. د دې ګوند رئیس حمیدې وردک د رخشانې لپاره د عدالت غوښتنې په مقصد په جوړې ناسته کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې و وویل د رخشانې سنګسارېدلو نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د نړۍ ټول مسلمانان اندېښمن کړي دي. دې وویل د رخشانې د قضیې عاملین دې ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم از
د ملی یوالي له حکومت د بشر د حقوقو له خپلوا کمیسیون او د شتو د حقوقو لملاتړو سازمانونو څخه مو غوښتنه ده چې د رخشانی او فرخوندی قضیه برسي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي چې د رخشانی قضیه به په جدي توګه وسیړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ویلي چې حکومت د دې پیښې پر وړاندې ځواب ورکوونکی دی. د مدني ټولنې دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې آزادي راډیو شاوخوا ونۍ مخکې د رخشانې د سنګسارېدو یوه ویډیو خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ځوان نجلۍ د غور په ولایت کې د خلکو لخوا په تیږو ویشتل کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د اجتماعي زنان په نامه یوه ټولنه وایي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید جدي هلې ځلې وشي. د دې ټولنې مشره فتحانه ګیلانی وایي چې دینی عالمانو، پوهانو، قومي مشرانو او سپینګیرو ته پکار ده چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
ده ها بار، هزارها بار د ټول 13 سال صدا کردم چې باید پروګرامش
پلسګونو او زرګونو ځلې مجخ پورته کړ چې د شوزو او جنو خوندیتوب ته د اسلامي افغاني او اقتصادي پروګرامونه جوړ سي څو دوی په امن کې ژوند او فعالیت وکړي.
ځینې خلک انتقاد کوي چې حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازمې هڅې نه دي کړې. دوی وایي له دې وړاندې د فرخوندې په نامه د یوې بلې نجلۍ د وژل کېدو قضیه هم په لازمه توګه بررسي نه شوه. دوی وایي که حکومت د دې ډول پیښو پر وړاندې بې پروایي وکړي د خلکو باور به پرې کم او ورته پیښې به لا تکرار شي.
چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کول چې شې مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي زه د خلکو کالینځم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
نګانې مې نګانې پاتې دې ځنې مرګان شول تاسو نو ولې مرده څه ګناکار یو، ولې مرده څه ګناکار یو.
د خوست هغه مسافر چې په سعودي عربستان کې کارونه کوي وایي په تګ راته کې ستونزې لري. نجیب الله الخیل او نور جزئیات.
اوس مهال د پاکستانی پاسپورټونو لرونکي افغاني مسافر چې د کابل په لار وطن ته راځي د افغانستان د حکومت جنرال قونسلګری دوی ته د مسافرت د سند په نوم یو پاڼه ورکوي او د کابل د هوایي ډګر مسؤلین ورته د دخول او خروج ټاپې د پاسپورټونو پر ځای په همدې پاڼو کې لګوي. خو د دوی له منځه سلګونه خصوصي مسافرین چې د خوست د ولایتي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي ول وایي چې د سعودي حکومت د مسافرت په سند باندې د دخول او خروج ټاپی نه مني او یو شمیر مسافرین له ریاض نه بیرته کابل ته راستنه کړي دي.
نوم یې محمد انور، زه سعودي خمیس کې اوسېږم. موږ لاړو سفارت ته، سفارت کې راته ویلې چې دا ورکه در واخلې، په دې ورکو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځي. اوس هم په کابل کې هم نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د مو موټر او د مو کاروبارونه غلط پاتې دي.
زه رودګل نه زید علي شیر ولسوالۍ د خرکی کلی اوسېدونکم. کیس دا دي چې موږ د افغانستان کوم مهاجرین کوم مسافر چې راغلي دي، باید یې غوټولو ته په پاسپورټ کې د افغانستان اول دخولي ټاپه ورته وویل شي او دویمه ټاپه سلدا جنسپاره چې په افغانستان کې د افغانستان د خروجي ټاپه ورته وویل شي.
یو بل تن مسافر وایي چې سعودي حکومت ورسره په پاڼو کې ټاپي نه مني. د ده په وینا شلګونه کسان سعودي حکومت له ریاض بیرته راستنه کړي او ویزې وسوځېدې.
زه راز بدین احمدزه یم. موږ ته چې کومې ورکې د افغان کونسل راکړې دي د ثبوت دپاره چې تاسې افغانیان یې، ویزې راکړې دي. موږ هغه ورکه راغلې ده په پاسپورټ کې کابل کې خروج راته ونه وایي، ورکه کې راته ووایي هغه سعودي ته ورسو. هغه وایي تاسې دولت لرئ، تاسې د ورکه کې څنګه خروج دخول وایي. شلګونو کسان سعودي ته لاړ، په سټې راواپس کړې، ویزې خرابې.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا غړي هم د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو نه په کلکه غوښتنه کوي چې په سعودي کې د افغاني مسافر ستونزو ته رسیدګي وکړي. د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد زی وایي چې ولسمشر غني د خوستي ولسونو سره د ټاکنیز کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په خلیجي هیوادونو کې د افغاني مسافرو د ژوند او کار د ښه کولو لپاره به عملي اقدامات کوي.
موږ په مرکزي حکومت باندې، خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارتونو باندې غږ کوو چې کاملاً د ستونزو ته عاجل رسیدګي وکړي، ځکه دا یو کس نه ده، دونه دی دونه درې نه دی، بلکې دا په زورګونو خلک دی. ولسمشر د خپل کمپاینو په دوران کې هم کلک ژمنه کړې و چې د غستونزو باندې خوستوالو لپاره حل کوي، اما متاسفانه چې تر اوسه پورې د غستونزو تر رسیدګي نه ده شوی.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دا مسله به لاس په لاس په رسمي توګه د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړي. هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر نظر هم ولرو، خو د پرلپسې هڅو باوجود هم دوی سره د اړیکو په نیولو بریالي نه شو. د یادونه ورده دا مهال په خلیجي هیوادونو کې تر یو لکو ډیر خوستي ځوانان په کاروبار او مزدوری لګیا دي چې په ټوله کې ورسره د دوی کورنۍ اقتصاد ښه شوی او خوست هم په اقتصادي او ودانیز لحاظ د پام وړ پرمختګ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
زمي زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې زما پیغام ده چې افغانانو ورونو ته پیغام ده چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګي. د اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته. هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند خطر سره مخامخ کوي. تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې به خو مصرفوي هغه په خپل ملک مصرف کړي او حتی به ورسېږي. زما دا خواهش ده چې هیڅ څوک د اروپا په خوا روان نه شي. وسلام به احترام.
د بی پولی خبر اعلان ټولنې له افغان حکومت وغوښتل چې د افغان خبر اعلان خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. نور حال د سید کمال شریف په راپور کې.
د بی پولی خبر اعلانو نړیوال بنسټ د خلکو په ځانګړي ډول د خبر اعلانو د امنیت ټینګښت د افغان حکومت لاسلی دندو څخه بولی. د بنسټ او د افغان خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو د یو شمیر استازو په ګډون د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه جوړه کړې وه او په دې غونډه کې د خبر اعلانو پر ستونزو او امنیتي وضعیت پراخ بحثونه وسول. د افغانستان، تاجکستان او ایران لپاره د بی پولی خبر اعلانو د نړیوال بنسټ مسؤل رضیا موینی د یک شنبه په ورځ وویل چې د جګړې ښکېل ډلې باید د خبر اعلانو
قطنامه ها و میثاق های دیگری هم داریم.
موږ نور تړونونه او پریکړه لیکونه هم لرو. لا دې دلې د جنیوا کنوانسیون یادونه کولی شو. دا کنوانسیون د خلکو د امنیت د خوندیتوب سره نه کوي. د همدې کنوانسیون دوه الحاقیه تړونونه د خبري اعلانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په اړه دي. په دې کې راغلي چې په ناامنیو او هغه سیمو کې چې جګړه روانه ده، د جګړې دواړه لوري د خبري اعلانو د خوندیتوب مسؤلیت لري.
د منازعات د نظر گرفته.
د بی پولی خبر اعلانو نړیوال بنسټ شاوخوا دیرش کال وړاندې جوړ شوی او تر اوسه په افغانستان کې د خبر اعلانو د وضعیت په اړه اته راپورونه خپره کړي دي. د خبر اعلانو د امنیت خوندیتوب په اړه دا څرګندونه پر داسې محل کیږي چې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه د معلومات لمخې په افغانستان کې دا محل د خبر اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1502 قضیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پات او تر دا محل څېړل شوی نه دي. نه یې همدارنګه ویلي چې د دې قضیو اوریده په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو قضیه ده. د راپورونو لمخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې اته خبریالان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روان میلادي کال کې د راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې خبریالي د خطرناکو کارونو له ډلې څخه ده. د رسنیو څخه د ملاتړ ادارو د معلومات لمخې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان لخوا رامنځته شوی دی. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او د خبریالانو د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي چې د دې کانفرنس له ګډونوالو څخه وو داسې وویل:
دراستای تامین امنیت همه شهروندان،
موږ د ټولو خلکو په ځانګړي توګه د ژورنالیستانو، خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په خاطر ځان مسؤل او ژمن ګنو. موږ له دوی سره د امنیت په برخه کې همکاري او ملاتړ کوو.
باشه، د خدمت همه هستیم.
د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع یو شمیر ټولنې وای د یو شمیر حکومتي چارواکو لخوا فشار، ناامني، د سیمویزو زورواکانو ګواښونه او همدارنګ د وسلوال طالبانو فشارونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د رسنیو کارونه د خنډ سره مخ کړي دي. دوی د ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د هغوی په وړاندې د پروتو خنډونو په لیرې کولو کې هڅې زیاتې کړي.
لدې سره لس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صفی نوري.
د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې شیبه مخکې د یوې چاودنې له امله یو ماشوم او وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د امریکا د استازو جرګې او هیئت وای د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وي او هماغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شر ظفر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. او د میانمار یا برما سیاسي مشر اونګ سان سوچی په دغه هیواد کې د پرونیو انتخاباتو د اعلان په درشل کې د خپل بری په اړه ډاټ څرګند کړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول آزادی رادیو نه ووردل دي او نورو خبرونو تفصیل کول سي چې د آزادی رادیو پر ویب سټ ولولې چې پته ده آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او ار جی. او سم نوریاس نوري نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
امریکایي اورلاندو سنتینل خبرونه د طالبانو د ډلو په خپل منځي جګړو کې لکتر لګ 50 کسان وژل شوی تر سره لیکلاند په یو مطلب کې لیکي. په دغه جګړو کې د طالبانو د سیالو مشرانو د ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې شوی د دوړو خو شاوخوا 50 کسان وژل شوی دي. خبرونه د زابل د ارغنداب د ولسوال محمد نصرت یار له قوله لیکي چې وایي نښته د جلا شوی ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي وسلوال او د ملا اختر منصور د ډلې ترمنځ وشو چې د داعش ډلې وسلوال هم ورسته د ملا رسول د ډلې له وسلوالو سره یوځای شول. د اورلاندو سنتینل په لیکنه یو طالب قومندان چې ځان د منصور ملاتړی بولي د خپل نوم نه خودلو په شرط وویل چې د رسول ډله ذکر داعش له وسلوالو سره یوځای شو چې دغه ډله کافي وسلوال سړي نه لري چې د اختر منصور له ډلې سره په یوازې سر وجنګیږي او زیاتوي. دا خبره موږ پخوا هم کړې او نننۍ پیښه هم د دې یو ثبوت دی. د خبرونه په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې کنټرول لري ورو ورو په افغانستان کې هم خپل حضور پیاوړی کوي. ناروی افغان کډوال بیرته استوي چې نور زړه نازړ کړی تر سره لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي. د ناروی صدر اعظم ایرنا سولبرګ وایي دا مهمه ده چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستوي تر څو نور د هیواد ته راتلو ډډه وکړي. د خبرونه په وینا تیر اونۍ د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې ځانونه ناروی ته رسولي ډېره برخه افغانان دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د روسیې له پولې دغه هیواد ته راوښتي دي. نورډیک پیج خبرونه لیکي د ناروې د مهاجرینو ادارې مخکې خبرداري ورکړې و چې هغه مجرد افغانان به چې د روسیې له پولې ور اوړي بیرته روسیې ته نه بلکې افغانستان ته واستوي. د ناروې صدر اعظم ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له روسیې ورځي اکثر یې په روسیه کې د اوسېدو اجازه لري او دوی ښایي ناروې ته په دې خاطر ورځي چې ښایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې ولري او له بلې خوا هم ګمان کوي هغه اوازې سمې دي چې ناروې ټولو ته د اوسېدو اجازه ورکوي. د هغې په وینا د مهاجرت له ادارې تمه کوي چې د عدلي وزارت امر پر ځای کړي او هر څومره ژر چې کیدای شي دغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي. د ناروې صدر اعظم وایي کابل ته د دوی په ژر استولو سره په دې برخه کې افغانانو ته واضح پیغام ورکوو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د نوي سر روزونکو پیټر شکریت د کار د پیل پاړه ریپورت درته خبرو او همدارس بعد افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره د شپږیزو د سیالیو پاړه باندې مرکه واوري. پاسار کې ریپورت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکو پیټر شکریت خپل کار په رسمي توګه پیل کړ. د فوټبال فدراسیون چارواکي وي ورسله هغه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سلاوین سکلیزچ په رهبرۍ په نړیوالو لوبو کې چندان لاسته راوړنې ونه کړې، دوی اړ شول چې نوی سر روزونکی وټاکي. پیټر شکریت په خبري کانفرنس کې په کابل کې ویل چې هڅه کوي لوبغاړي سره متحد کړي او د افغانستان لپاره یو قوي ټیم جوړ کړي. دغه په مکرې راپورته دا سال کې چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې درې لوبې لري او له کمبودیا سره هم لوبه نږدې ده. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم نوی سر روزونکو خپل کار پیل کړ. پیټر شکریت چې کرواشیایی دی د جرمني سلاوین سکلیزچ پر ځای د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د سر روزونکو په توګه ټاکل شوی دی. د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم وایي ورسره له هغه چې افغان ټیم د سکلیزچ په رهبرۍ چندان لاسته راوړنې ونه کړې، دوی شکریت د دغه ټیم د سر روزونکو په توګه وټاکم.
متاسفانه نتایج بدی کې ټیم ملي افغانستان در مسابقات داشت و همچنان
خلی کریم وی متاسفانه کوم بد نتایج مو چې په لوبو کې درلودل او همدارس په ټیم کې مو داخلي ستونزې درلودي، د فدراسیون چارواکي دې ته اړ شول چې لاسکلیزچ سره قرارداد ختم کړي او پر ځای پیټر شکریت مقرر کړي. پیټر شکریت یو زیرک روزونکو ښکار یو هیلمن يم چې په ټیم کې خېلا سره وړنی ولري.
امیدوار سم کې نو کارای خوبي وکنن.
خلی کریم په داسې حال کې د شکریت دراتلو پاړه خوخي و خو چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم اول لوبغاړي چې پکې پخوانی تکړه کپتان اسلام الدین اميري هم شامل دی، ل پخوانی روزونکو سلاوین سکلیزچ سره د ستونزو په خاطر له ټیمه لیرې شول. اخو د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د نوی روزونکو پراتلو خوخ دی او هله مندي چې خ ټیم سره جوړ شي. د فوټبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو فردین کوهستاني او وحید الله ندیم په دې آزادۍ راډیو ته ویل د نوی سر روزونکو پراتلو سره فکر کوم یو مثبت تغییر راتلونکی دی او پاتې درې لوبې چې په نړیوال مقدماتي لوبو کې لرو و به ګټو او تکړه ټیم به جوړ شو.
فوټبال افغانستان ده شوشه ما میخوایم که تیم ملی فوتبال
مونږ غواړو چې د فوتبال د ملی ټیم مرور لوبغاړي بیا ټیم ته راشي. کوم لوبغاړي چې مرور دي هغه ته باید د راتلو زمينه برابر شي او یو قوي ټیم سره د افغانستان لپاره جوړ شي. دغه لوبغاړي هم درځوي چې د پیټر شکریت له ټولو نویو وړاندیزونو او سیستمونو سره به ښه لوبه وکړي. د فوتبال د ملی ټیم نوی سر روزونکو پیټر شکریت وایي چې د افغانستان د فوتبال د پرمختګ لپاره هڅه کوي او یو قوي ټیم به د سیالیو لپاره جوړ کړي.
And the team lost many games.
په داسې حال کې راغلی یم چې ډېرې لوبې موبایللي، ډېر لوبغاړي سره جلا دي او ستونزې لري. د بهر او دننه لوبغاړو ترمنځ به زما لپاره کوم فرق نه وي، ټول به سره یوځای کوم او د یو ملت افغانستان لپاره به د لوبې روزنه ورکوم. ښاغلی شکریت همداراز په خبري کانفرنس کې چې د معرفي لپاره په کابل کې جوړ شوی و یادونه وکړه چې له دې وروسته به ټول افغان لوبغاړي که له بهره هم راځي یو ځل کابل ته راځي او له دې وروسته به له تمرینونو وروسته د لوب لپاره بهرنیو هیوادونو ته ورځي. خغلی شکرت ویل چې په ټیم کې ټول ستونزې له منځه وړي او هڅه کوي چې تکړه لوبغاړي د هغوی د وړتیا په اساس ټیم ته راوبولي. د افغانستان د فوټبال نوی روزونکو په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 کال نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې 15 سیالۍ بایللې او یوازې د کمبودیا په وړاندې یو لوبه ګټلې. راپور مو اوریدو اوس هم راځو مرکه ته. د افغانستان د کرکټ بورډ د شپږیزو په نوم د کرکټ شلاوریزې سیالۍ په کابل کې پیل کړې دي. په دغو سیالیو کې شپږو ټیمونو چې د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو لخوا سپانسر شوي دي له یو بل سره لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره زموږ همکاري الیاس صالح مرکه کړې او په سر کې د دغو شپږیزو سیالیو د نوښتونو او توپیرونو په اړه له تیرو یو سره پوښتنه کړې ده.
یو هیواد د کرکټ راتلون کې چې تضمینوي هغه داخلي کرکټ ته او داخلي کرکټ څومره چې په معیار باندې برابر وي، څومره چې په انټرنیشنل معیار باندې جوړ وي، څومره د آی سی سی قوانین په هغه کې اپلای شي، په هغه کې ځای ورکړل شي، د آی سی سی ټول د کرکټ 24 قوانین، هغه سیالۍ د تا لپاره، د ملي لوبډلې لپاره، د 19 کلنو ځوانانو لپاره، د 18 کلنو ځوانانو لپاره یو ښه بیک اپ او یو ښه لوبډلې درته، یو ښه لوبغاړی درکوي. نو همدا وجه ده چې افغانستان کرکټ بورډ زیات تمرکز په دې ده چې داخلي لوبغا داخلي سیالۍ په هر اړخیز نگانه سټنډرډ کړي، معیاري کړي، او د دې څخه زمونږ راتلونکو ملي لوبډلو لپاره ښه ښه لوبغاړي د غوره کړي او تعین کړي. همدا شانتي مونږ د ملي لوبډلې او د نورو 19 کلنو او الف لوبډلې لپاره بیک اپ لوبغاړي یا شاته لوبغاړي چې د نورو لوبغاړو ځای بنسي پاینده کې مونږ ورزو، چې هغه د دغه شانتي سیالیو تر سره کولو نه بغیر بیا ستونزې جوړوي دی یو هیواد لپاره. تیر کال په نسبت باندې سږ کال په ټولو برخو کې ډیر خواله راغلی ده. مونږ په نړیوال معیار باندې برابر سټیډیم ورته برابر کړی ده. همدغه شانتي په تیر کال په نسبت باندې سږ کال د سیالیو براډکاسټنګ کمرې ډېرې دي. لکه تیر کال په 9 کمرو باندې دغه سیالۍ نشری دي، سږ کال په 14 کمرو باندې نشریږي، او آینده کال ته هم مونږ هوډ لرو چې د دې څخه هم په ښه کوالټۍ کې او په ښه توګه باندې دغه ټورنمنټ ترسره کړو.
د دې سیالو نه سونه لوبغاړي به انتخابیږي او کوم کوم ټیمونه کې د لوبغاړي به انتخاب شي؟
هاز ټول نه ول مونږ دغه سیالي په ډیر خو وخت کې تر سره کړې، ځکه مخکې ایشیا کپ او جام جهانی روان دي چې دواړو ته د دې لوبو کې هر څه خو پرفارمنس وکړو، خصوصا نوی لوبغاړو هغه ته چانس ورکول کېږي په نړیوال جام او په ایشیا کپ کې. تر اوسه پورې څومره افزر کوم زمونږ نوی لوبغاړي خنه دي ځلې تر اوسه پورې، خو بیا هم بعضي ینګسټران لکه احمد شاهدی او یو څونور نوین الحق په نوم باندې دغه لوبغاړي خزلې دلې دي، او دوی لپاره به چانس دوی به په راتلونکو لوبو کې ځان خی ځان بزلوي او بیا به ان شاء الله چانس ورکول کیږي. په عموم کې مونږ الف لوبډلې ته، نونس کلنو ځوانانو ته، ملي لوبډلې ته غواړو د سیالیو څخه لوبغاړي غواړو.
ستاسو راتلونکي پلانونه د دې لوبغاړو لپاره او د دې سیالیو لپاره چې بل کال بیا ان شاء الله بیا هم ترسره شي، د دې لپاره ستاسو پلانونه څه دي؟
مونږ خو د ملي لوبډلې لپاره ډیر وخت شپږ میاشتنی پلان جوړ کړی دی چې مسلسل د دوی لوبې دي. همدا اوس د شپږیزې نه وروسته لوبډلې ځي اماراتو ته، هلته به یو څو تمرینی لوبې د عمان او د هانګ کانګ سره ترسره کوي. هغې نه بعد یو څلور ورځنۍ لوبه د پی این جی هیواد سره ترسره کیږي. د هغې نه وروسته بیا مونږ لوبغاړي د زمبابوې ټور، لکه مونږ زمبابوې ته لړ شوي 15 ورځنۍ لوبې او 2 شل ورځې لوبې مونږ هلته وکړې، اوس به زمبابوې په ډسمبر کې راځي، زمونږ سره به 15 ورځنۍ او 2 شل ورځې لوبې کوي، چې د هغې لپاره به په دوبۍ کې دوی تمرینات کوي، او په دوبۍ کې به دغه د دې لوبو د ختمېدو نه بعد به لوبډله بنګلادیش ته ځي. په بنګلادیش کې به د ایشیا کپ لپاره کوالیفاینګ راوند د هغه به کیږي، د هغې نه وروسته به ډایرکټ ایشیا کپ کیږي شپږ ورځې وروسته، چې لوبډله به افغانستان ته هم نه راځي بلکې په بنګلادیش کې به پاتې کیږي، البته که زمونږ لوبډله کوالیفای وکړه. د هغې نه بعد به لوبډله ځي هندوستان ته او نړیوال جام کې به برخه اخلي.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاکه وبخون کې خدای سپارم. هیڅ به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو له زلزلو او نورو آفتونو وساته، کنه په بده ورځ خو هیڅوک هم نه در پکاریږي. حکومت خو به لومړی د پیښې خبر اخلي، بیا به کمیسون ورته ټاکي، بیا به د پیښې نوعیت او ځای معلوموي، بیا به د تلفاتو او خساراتو دقیقه څیړنه او سروې کوي، بیا به دغه ټول معلومات مرکز او کمیسون ته ورکوي، بیا به کمیسون دا تصمیم نیسي چې له زیارمنو سره څه ډول مرسته وشي. له هغه وروسته به مرستې روانیږي او که لارې ښې وي، اقلیمي او امنیتي شرایط برابر و، نو مرستې به زیانمنې سیمې ته ورسیږي او له هغه وروسته به یې په نوبت ویشل پیل شي، او دا به هغه وخت وي چې کار به له کاره تیر وي او په ډیرو به یې شناختې درولې وي. هی په حکومت کې نه دی، هی بې په کار کې دی. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پام وکړئ نو خبرونو ته.
نتاقان،
ګړنګ کنډاس
او ریخمینه ګلۍ.
بے خبر آژانس خبر را کوي چې سیاست مداران د پیسه مداری په چارو اخته دي او له همدې عمله د هیواد چارې په ټپه ولاړې دي. خبر زیاتوي چې سیاست مداران هڅه کوي د خپلو پیسو ساتلو او یا هم د نوو پیسو د لاسته راوړلو چارې ګړندۍ کړي او د خوندیتوب ضمانت ورته برابر کړي، ځکه دوی ویرا لري چې د هیواد د نیم بند امنیت خطر به د دوی پیسو ته هم خطر متوجه کی. خو کارپوهان وایي چې نور خلک په سیاست مدارانو باور نه لري او ټول یې په مداری تو پویدل دي.
د بی خبر آژانس په بل خبر کې ویل شوی دی چې د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنزل، دروغ، تهمت، بهتان پاچایی کوي او په تلویزیونی سیاسي بحثونو کې یو بل ته کنزل او لاس اچول. خبر زیاتوي له همدې عمله اوس زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پښې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسي بحثونو لرې وساتي. په تیره هغه کسان چې د همدغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول.
نږدې ده چې د کابل ښار د پنځمې اوزې په مربوطاتو کې پراته کثافات بیرته د خلکو کورونو ته ورننوځي. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د پنځمې اوزې اړوند اوسېدونکي په عذاب دي او وایي چې ښاروالي که د خپلې دندې په خاطر دوی له دغو کثافاتو څخه نه بې غمه کوي، نو د ثواب لپاره دې دغه کار وکړي. خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږده شوي دي چې نږدې د بیرته د دوی کورونو ته ورننوځي، خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې ښاروالي به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې سره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریخې او لاس نه وروړي. ماهرین وایي چې حکومت د ښاروالي پوکي، ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالیه هم ټولوي. که نور څه نه وي، له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
په لوی روغتون کې یوې ناروغې میرمنې د موږکانو د حملې له ویرې سا ورکړه. د بې خبره آژانس خبر راکوي چې په نوموړي روغتون کې د شپې لخوا موږکان په ډله ییز ډول د ناروغانو په پریزانو حملې کوي او د ټولو ښځینه ناروغانو د ویرې اوان زړه درېدو سبب کیږي، چې له همدې عمله یوې ناروغې میرمنې د دغو موږکانو په لیدو او د هغې په پریزانۍ باندې د حملې پر وخت له ویرې سا ورکړه. خبر زیاتوی چې خایل د مخ کې به هم دغه ډول ډیری زربګنون کې پیخي را منځ شوي وي، خو ټولنیزو مطبوعاتو ته به خبر نه وي رسیدلی. د موږکانو د چارو ماهرین باور لري چې روغتون والا او به دغه موږکان د دې لپاره په روغتون کې پریښي وي چې د لوړ فشار لرونکې میرمنې پرې وویروي او د ویرې په واسطه یې لوړ فشار راښکته کړي.
خبرونه خلاص شو.
اوس چې په هر کور کې تلویزیون او په هر جیب کې یو ساپیړه موبایل ایښی، نو د جنگی فلمونو او ډرامو کتل خو د سترګو درب خبره ده. همدغه فلمونه او ډرامې ځوانان دې ته هڅوي چې دوی هم لوبغاړي شي، دا چې په څه ډول په چل نه دوی پوهیږي او نه یې هم مرابیان او هڅوونکي. د همدغسې شوقیانو له فلمي تمرینه مو خبرو.
سیویل وایل چې دواړه ورونه د یوې ښې جنګي صحنې تمرین وکړئ، خو پام ووي چې د جنګ پر وخت سم صحیح حالات ونیسئ.
یو خو زه دغه حالت اخیستلو مړ کړم. حالات واخله، حالات واخله، ولکه پوهیږم چې څه ډول حالات واخلم.
ساده کېږه مه. حالات یعنې ځان داسې وګڼه لکه د هغه چا رول چې کوې.
زه هم کوشش کوم چې هماغسې وکړم، خو بیا هم نه منی.
تیر په هیر، نن به زه ته سم کار کوو.
سمه ده، ثبتوي هم که نه؟
هو ثبت به هم کړو چې خپلې غلطۍ راته معلومې شي.
ښه نو ورشه کمرا یاره که.
ښه، خو پام دې وي چې د یو هندي فلم یوه ښه صحنه به کار کړو. څنګه؟
ښه، صحیح ده.
ځنو چې پیل کړو.
ځنو لومړی ډیالوګ ته ووایه. تاج دیو گنی او زم رشپوری ہم.
آج میں تم کو ثابت کروں گا کہ میں کون ہوں.
میں تم کو جانتا ہوں کہ تم کون ہو.
بات مت کرنا، لے لو.
مت کرنا،
نہیں کروں گا.
ګام چان جوړ کړی نه ولرېږه چې پلان مو خبر کړم. زه تا څه کوې یوازې کانو.
چلو ورنه تم کو بی.
اخ وای 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 وای، دوه نیمه
مرې ما پرا ټوټایا. آج به تم کو دکا دوں گا کہ میں کون ہوں.
ورکشی
والی چه خبره ده چه جاری؟
تو واشه پا کوتا که ده زمانو چال جور کرده ده پا خبال منز که سرم رکده
ده. تا پس والی بینی شویده؟
زیم موالم.
زیم موالی؟
او طولشی یعنی مات کرده. جر واشه چه سرم را نکه.
یلو
دامو چال جوڑ کر رہے دے.
چلو ورنہ
ورنہ
کیا کرو گے.
تاسی پر سما خبر نہ پوئی گئی. اوس بزا در سارا گورا مانا.
تم بھی بدماشی کرو گے.
آخ پازا میں وائی 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 وائی.
سٹاپ سٹاپ. ولی اچھا خبر دا
مالک تاغ دپلار علات خوبو را تختا تختا
کامرا
مپسی گرزا دال کرکی واچوا.
پازا میں
بلے څنګه ولې دې په موږ تمرین وکړ؟ موږ د کور نیم سامان مات کړ، کسان مو ژوبل کړ او ته وایې چې فلم کنسل شو. زه دې په بودیجه مودیجه کار نه لرم، په فلم کې کار کول غواړم. په هر قیمت چې وي اوس به فلم شوټ کیږي.
او ورته ووایه چې ډېرې پزې به هم پکې ماتیږي.
دا دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور صادق سپینغر سپوګمۍ موسکا احساس او نقیب لاروی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
گزر پچمن یاد خوشحال کمزوری نیام چه بدا کرا خوشحال کمزوری نیام چه بدا کرا خوشحال کمزوری نیام چه بدا کرا پشکار پشکار نارے وہم چلے راکڑا دس بابا گزر پچمن یاکڑا پچمن کے رنگا رنگ لن